بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د تیږې د میاشتې اتمه او د سفر د میاشتې درویشتمه ده چې د سپتمبر د میاشتې له جشمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په افغانستان کې د داعش په ضد د طالبانو د عملیات په اړه یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به د روغتیا خپرونه واورئ چې پکښې د ملا د دردونو د درملنې په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کیږي. او په پای کې به هم د فارسي د ژبې د ستر شاعر او عارف مولانا جلال الدین رومي په هکله یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps از مرد انترنتی پانی ادرس دی. دوستان، تاس کوالی سیز مرد پا انترنتی پانی که ده سیمی او ده نری تازه و دلچسب خبرونه واوری او خپل نظرونه از مرد سره شرک ری. وست ده تهران 15 بجی دی. پا مکره ده جه محال خبرون ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اټمي انرژي نړیوالې ایجنسۍ ته د دوه ګونی چلند پاک له د ایران خبرداري. د افغانستان د هوایي حریم د نقص په اړه امریکا ته د طالبانو د حکومت خبرداري. او له طالبانو د پوځي ملاتړ څخه د پاکستان د حکومت انکار. ایزانو سم پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د ایران د اټمي انرژي نړیوالې ایجنسۍ ته ټینګار وکړه. د اټمي انرژي نړیوالې ایجنسۍ د یو خپلواکې ادارې په توګه باید د ترهګرو د لوبو اوزار نه واوسي. د ایران د اټمي سازمان مشر محمد اسلامي د ایران د سوله ییزو اټمي فعالیتونو په وړاندې د اټمي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ ناسمو دریځ نیونو ته په اشارې سره سپیوټنیک خبري اجانس ته وویل نړیوال تروریزم د دسیسو او جعلي سټلایټ عکسونو او غیر مستعدل شواهدو په کارولو سره د ایران په سوله ییز اټمي فعالیت ناسم تورونه لګوي، خو اوس دغه ناوړه رویه نړیوالو ته اشوا سوې ده. محمد اسلامی زیاته کړه ایران د اټمي انرژي د نړیوالې ایجنسۍ د پلټنو په چوکاټ کې قوانینو ته ځان ژمن بولي او د ان پی ټي درناوی کوي. د ایران اټمي فعالیتونه سوله ییز دي او د یورانیومو د بډاینې کچه دومره ټیټه ده چې یوازې د سوله ییزو پروژو لپاره کارندوالی لري. د ایران د اټمي سازمان د مشر په وینا د ایران د اټمي سایټونو څخه پلټنې جاري ساتل سوي. ځینې مواردو کې د اټمي انرژي نړیوالې ایجنسۍ پلټونکي لیږي او ځینې سایټونو کې پلټنې د څارګرو کیمرو له لورې ترسره کیږي. هغه زیاته کړه د دښمنانو د شیطنت له مخې د ایران له اټمي پروګرام سره غیر قانوني او سیاسي چلند کیږي. دغه دوه ګونی چلند د منلو نه دی، حال دا چې ایران تل د باور د فضا د رامنځته کولو په لړ کې له حوصلې څخه کار اخیستی دی. محمد اسلامي وویل د امریکا او د اروپایانو دغه ناسمه رویه باید بدل سي او تر دې زیات باید د ایران د ولس ګټو ته زیان نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دوه جګپوړې چارواکي په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاع رسونې د مرکز راپور سره سم په ایران کې د ملګرو ملتونو استازی اشتفان پریزنر چې نوې په کار پیل کړی خپل باور لیک د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ته وړاندې کړ. همدارنګه د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې نوی مشر هم په ایران کې د خپل ماموریت له پیل سره سم نن د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیده او خپل باور لیک یې ور وسپارل. د امریکې یو شمیر جمهوری پال سیناترانو لوري په پاکستان باندې له طالبانو د پوځي ملاتړ تور لګول سوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سخت غبرګون یې پارولی دی. د امریکې د کانګرس 22 تنه جمهوری پال سیناترانو په یوه مسوده کې په طالبانو او له دغه ډلې په ملاتړي هیوادونو من جمله پاکستان باندې د سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه سوی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند آسیم افتخار په یوه بیانیه کې وویل د امریکایي سیناترانو له لورې د پاکستان د نوم یادونه یوه بې اساس اقدام دی. د افغانستان د مسالې په حل کې به فشار کارنده واقع نسي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر هم د امریکایي سیناترانو تورونه رد کړي او ویلي چې اسلام آباد له طالبانو هیڅ ډول پوځي ملاتړ نه دی کړی. اسلام آباد له طالبان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتونکی دی تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. د کارپوهانو په وینا امریکا غواړي له دې لارې په پاکستان او په طالبان باندې فشار راولي. دا ښیي چې د امریکا او د پاکستان اړیکې په ساز و باز ولاړې دي. د طالبان حکومت امریکا ته د افغانستان د هوایی حریم د نقضولو په هکله خبرداری ورکړی او د نړیوال قانونو په درناوی ټینګار کړی دی. د طالبان د حکومت د ویاند او د فرهنګ وزارت د معین ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې په دې اړه یوه بیانیه خپره سوې ده. په بیانیه کې راغلی چې د امریکا له لورې د افغانستان د هوایی حریم اشغال د دوحې د هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې له امریکا په جدي غوښتل سوي چې د دغه کار مخه ونیسي او پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د طالبان حکومت خبرداري ورکوي کده د کار مخه ونیول سي د ټولو ناوړه پایلو مسولیت په بیا د واشنگتن پر غاړه وي. د فداسیال کې د چپرون امریکایي کومندان جنرال فرانک مکینزی لخپل روسي سیال سره په کتنه کې په افغانستان کې د عملیات تر سره کول لپاره په روسیه کې نظامی اډه د ورکړې غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویاند هم ویلي و چې په افغانستان کې د عملیات تر سره کول لپاره به پینټاګن له طالبان څخه اجازه وانخلي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د سیاسي دفتر مشل اسماعیل هونیه په یو لړ څرګندونو کې وویل د جوزف بایډن او د نفتالی ټاکل کې دا به هیڅکله هم د فلسطین په ضد د دوی په ظالمانه سیاستونو کې بدلون را نه ولي. اکنا خبری آژانس د ناتولی له قوله راپور راکړ. د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه د ترکیه له هابر چینل سره په خبرو کې وویل د امریکا د ولسمشر بایډن او د سینیستي رژیم د لومړي وزیر نفتالی بنیت په هیڅکله د فلسطین د موضوع لپاره سیاسي حل لاره ونه مني، حتی که دغه حل لاره د 1980 کال په پولو کې د فلسطین د حکومت جوړېدا هم وي. پر دې اساس قدرت ته د دوی رسیدل به د نیواګرۍ په لاره کې هیڅ بدلون را نه ولي. اسماعیل هنیه په دوام کې ویلي ګمان نه کوي چې څه سي د اسرایلو په وړاندې د امریکا سیاست بدل کړي، ځکه هر دواړه لوري له یو بل سره اړوند او لوړې ګټې لري. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د سیاسي دفتر مشر د اسرایل او عربو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدا د موافقې په باب افسوس څرګند کړ او ویې ویل ځینې عرب هیوادونه په دې اند دي چې د دوی رواوالی له امریکا سره تړلي دي او همداراز اعتقاد لري چې د امریکا لاره تل تلابیبه تیریږي، خو دا هیڅ واقعیت نه لري. له سینیستي رژیم سره د ځینو عربو حکومتونو اړیکې په دې معنا نه دي چې د دغو هیوادونو ملتونه هم سینیستي رژیم ورسره د اړیکو عادي کول یې منلي دي. د بحرین د اهل تشیع مشر شیخ عیسی قاسم منامی ته د سیونیستي رژیم د بهرنیو چارو د وزیر سفر د بحرین له خلکو سره د آلی خلیفه د رژیم سیاسي جنگ وباله. شیخ عیسی قاسم ویل د سینستي رژیم او د علي خلیفه د رژیم د اړیکو رغونه د بحرین د ولس په ضد له نفرت ډک خیانت دی. دا د بحرین د خلکو په ضد د علي خلیفه د رژیم د سیاسي جنگ یوه برخه ده چې بېوزلي، بند، شکنجه، بېکوره کول، سپکاوی او د حقوقو له نغزولو سره مل دی. د بحرین د شیانو مشر وویل چې هیواد یې لا هم د علي خلیفه د رژیم په وړاندې له خپل هویت څخه دفاع ته ژمن دی. دا د بحرین د ولس د هویت لپاره یو برخلیک ټاکونکې جګړه ده. د بحرین او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکو ترغېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د سیونیستي رژیم د بحرینی چارو وزیر یایر لاپید نن د بحرین پلازمینې منامې ته ورسېدل. د یمن د ملي ژغورنې د ادارې غړی د عربستان له لورې د یمن د شمنیو چور او تالان ته په اشارې سره وویل په سیمه کې جنګ د سیونیستي رژیم او د وسلو د پلور د بازارونو په ګټه ده. د یمن د ملي ژغورنې د دولت غړی محمد البخیتی د دغه هیواد په جنوبي سیمو کې د خلکو مظاهرې انقلابي وبللې او زیاته کړه د یمن د ملي ژغورنې دولت له هغو اعتراضاتو ملاتړ کوي چې د نیواګرو له لورې د یمن د زیرمو د چور او تالان سره مخالفت کوي. البخیتی ټینګار وکړ چې عربستان او امارات په یمن کې د ګټو سره د مخالفتونو سره سره په جنوبي سیمو کې له ولسي مظاهرو څخه په خپله ګټه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې د سولې په مذاکراتو کې د یمن ګوښه سوی ولسمشر منصور هادی او الاصلاح ګوند هیڅ رول نه لري، یوازې واشنګټن په دې هکله پرېکړه کولای سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکې، برتانیې او فرانسې په غوښتنه د شمالي کوریا په هکله بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه ناسته به نن د تړلیو دروازه ترشا ترسره سي. تر دې دمه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا په ضد د ګډې بیانې په صادرولو موافقه وکړي که نه. شمالي کوریا په وروستیو ورځو کې تر ږغ د چټکې توغندۍ د ازمایلو خبر ورکړی دی. په 2018 میلادي کال کې هم د امنیت شورا د امریکې په غوښتنه درې ځلې په شمالي کوریا سخت بندیزونه ولګول، خو شمالي کوریا د دوو سختو بندیزونو سره سره په سیمه کې د امریکې له حضور سره د مقابلې په موخه خپلو پوځي پروګرامونو ته دوام ورکړی دی. شمالي کوریا ټینګار کړی تر کومه چې امریکا د دغه هیواد په ضد خپله غلیمانه چلند بدله نه کړي، شمالي کوریا به هم له خپل اټومي او توغندیز پروګرام څخه تر شا نه سي. پیونګیانګ په جنوبي کوریا او جاپان کې د امریکې پوځي حضور او له یادو هیوادونو سره ګډې مانورې په سیمه کې د ټینشن اصلي لاملونه بولي او تل له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ضرورت ټینګار کوي. د بنګلدېش پولیسو اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د کډوالو په کیمپ کې د روهینګیا د مسلمانانو یو مشر ټرر سوی دی. د پولیس له راپور سره سم محب الله د روهنګیایي مسلمانانو د ملاتړ تر ټولو د ستر ډلې مشر و چې په روهنګیا کې د مسلمانانو د 2018 تر موجنې وروسته جوړ سوی و. حبیب الله د روهنګیا د مسلمانانو تر ټولو پیژندل سوی څېره و چې څو ځله سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وربلل سوی و. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی: په افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې په ضد د طالبانو عملیات هیله ده چې تر پایه راسره ملا پاتې سي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې اعلان وکړ چې د یو ستر پوځي عملیات په ترڅ کې د ننګرهار او کابل په ولایتونو کې ګڼ شمېر داعش جنګیالي یې نیولي دي. طالبان تر دې مخکې اعلان وکړ چې د داعش ترهګره ډله طالبان ته ننګونه نشي رامنځته کولی. طالبان په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د اګست له 15 راهیسې ګڼ شمېر داعشیان نیولي دي. په افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې په ضد د طالبانو د عملیات د پیلېدو اعلان د هغه ژمنې په چوکاټ کې ترسره کیږي چې طالبان په کابل باندې تر واکمنېدو وروسته افغانانو سره کړې وه. طالبان د افغانستان خلکو سره وعده کړې وه چې د هر ډول ناامنۍ سره به په کلکه مبارزه کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې دوې سناریوې شتون لرل. یوه د طالبانو او داعش ترمنځ د همکارۍ سناریو وه، او بله بیا د داعش او د طالبانو ترمنځ د سیالیو سناریو. خو له داعش سره د طالبانو د همکارۍ په هکله هیڅ ډول شواهد شتون نه لري، بلکې د دې په پټه طالبانو تل له دې ترهګرې ډلې سره مبارزه کړې. په طبیعي توګه همدغه تحلیل شتون لرل چې طالبان او داعش په افغانستان کې له یو بل سره سیالان دي. هر یوه ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې تر بل پیاوړي سي او د دغه هیواد واک په بشپړه توګه په لاس کې واخلي. په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې داعش سر راپورته کړ، په دغه هیواد کې د داعش د پیاوړي کېدو نظریه زیات پلویان نه لرل. په افغانستان کې د طالبانو ټولنیز او فکری مخین ته په کتو سره داسې وړاندوینه کېده چې طالبان به د قدرت په جګړه کې پر داعش بریالی سي. د طالبانو له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو تر نیول کېدو وروسته په کابل باندې د دې ډلې واکمنېده وښوده چې طالبان د داعش سره په مقابله کې بریالی سوي او د دې هیواد د چارو واک یې په لاس کې نیولی دی. اوس هم طالبان په افغانستان کې د یوې نوې ادارې د جوړوونکي ځواک په بڼه د دې مسؤلیت لري چې له ناامنیو او ګواښونو سره په دغه هیواد کې مقابله وکړي او د امنیت د ټینګولو لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته چټک ځواب ورکړي. په دې خاطر په افغانستان کې د طالبانو دولت د دې هیواد په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر خلاف د پراخ پوځي عملیات د پیلېدو خبر ورکړی دی. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ننګرهار ولایت په دغه هیواد کې د داعش په اصلي پټنځای بدل سوی دی، خو د دې ترهګرې ډلې عملیاتونه یوازې په ننګرهار پورې محدود نه دي پاتې سوي او ځینو نورو ولایتونو په تیره بیا په کابل کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. طالبان چې اوس ځانونه له امریکې او اشرف غني له حکومت سره د جګړې فاتحان بولي، په افغانستان کې د داعش له لوري ورانونکي فعالیتونه د خپل حکومت په زیان ګڼي او په ټول افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو اراده لري. که څه هم په افغانستان کې ځینې سیاسي محافلو کې د داعش په ضد د طالبانو عملیات ته د شک په سترګه کتل کیږي او په طالبانو داسې الزامونه پوري کیږي ګواکې طالبان له داعش سره همکاري لري، لیکن دې ټکي ته باید پام وسي چې په کابل باندې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې داعش د افغانستان د مخکني حکومت د تضعیفولو لپاره یو اوزار ګڼل کېدی چې د طالبانو له موخو سره سمون خوړل. لیکن اوس چې طالبان د افغانستان حکومت په خپل واک کې نیولی دی، د داعش د فعالیتونو دوام په خپل زیان بولي او غواړي له منځه یوسي. په همدې خاطر دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اعلان وکړ چې د یو ستر پوځي عملیات په ترڅ کې به د ننګرهار او کابل په ولایتونو کې د داعش ځالې له منځه یوسي. د سیاسي تفسیرې پای. دا ایران اسلامی جمهوریت دهی ده تهران ژغ.
زموږ ژغ له تهران اوری. تاسو زموږ خبرونه په لنډو او منځنیو څپو سره سربیره په انټرنیټ او سپوږمکۍ هم اوریدلی شئ. د تهران ژغ د حقیقت ژغ. در اختیا مجله د تهران د پښتو خبرونه خبرجو مينوالو په دیشې بو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
د سلامتی خبرونه ل نننې اتیاي می مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دې نننې مطلب کې د ملا شاتیر یا د فقراتو د ناروغي او په باب او د غراز د غاړې یا گردن د دردونو په اړه سره د لا تاسو سره ژغی روحي له چي د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو د سلامتیا مجلې نومي لړۍ په مطلبونو کې در سره د مختلفو ناروغیو د مخنیوي او درملنې او همدارز په سالم خواړو او ورزش د لاخ او سالم ژوند په وسیله سلامتیا ته رسیدل لارو چارو سره بلدي وو. باید وو یو دغه اطلاعات چې په دې زمینه کې وړاندې کیږي ستاسو د لا زیاتې پوهېدا لپاره دي او هیڅکله هم دا نه در ټاکل شوی چې دغه سپارښتنې د متخصص ډاکټر ځای ونیسي. حتمند ناروغیو په وخت خپل متخصص ډاکټر سره مشوره کوي. خوږو دوستانو، مغز او اعصاب د انسان د بدن تر ټولو حساسې برخې دي. د انسان د بدن دغه دوه ډیر حیاتي غړي لا داسې خاصو ناروغیو سره مخامخېږي چې د بدن نور غړي هم ورڅخه اغیزمن کیږي. د اعصابو د علمونو متخصصان په دې اند دي چې د مغزو ډیرې داخلي ناروغۍ د انسان د روحي او نفسیاتي شرایطو تر اغیز لاندې هم ورځي. د دغو ناروغیو د زیاتوالي او ډولوالي ته په پام سره مو په بیلابیلو مطلبونو کې هڅه کړې تاسو دوستان د دغو ناروغیو تر ټولو مهمو لاملونو او د درملنې له لارو چارو او علتونو او تاوانونو سره بلد کړو. لکه څنګه چې د دغې لړۍ په تیر مطلب کې د غاړې یا گردن د کوګوالي یا ټارټیکولي ناروغۍ سره بلد شوي وو. په دغه نننی مطلب کې د گردن ډیسک او د هغو د نښو نښانو او د درملنې په اړه در سره غږیږو، نو هیله ده را سره ملتیا وکړئ.
عزیزانو، د گردن او ملا پاسنی او مهرو تر منځ بالښتونه یا تکیې دي. د گردن د ډیسک د مورو له یو بل سره نښلوونکې برخه یا فتق معمولا د وزن د راتلو یا د زیات زور له امله د ډیسک یا مورو د شلیدو یا بیلیدو ځای دی چې د ډیسک د تحلیل یا د ډیسک د ډیجنراتیو ناروغي نومیږي. د ډیسک د مورو نښلولو د برخې بیرته کېدا یا بیلیدل هغه مهال رامنځته کیږي چې د ډیسک د جلیټین داخلي برخه یا د نیوکلونوس پلوپوزوس د رباطي مهرو څخه چې په یو بل پسې وي د هغه له شاوخوا د گردن د ډیسک د بهرنۍ برخې له شاوخوا لرې یا جلا او یا بهر راوځي او مهرې سره جلا شي. په آنولوس فیروسس کې شلیدل یا جلا کېدل د گردن په برخې کې د درد سبب کېدلی شي، په داسې حال کې چې د ډیسک مواد چې بهر طرف ته پرې د دباو رازی او پر مهرو زور اچوي لګردن تر مټونو پورې د ډیسک د نه خود پراختیا سبب کېدل شي. پر دې سربیره په بدن کې هم هغه برخې کې به حسي او میجی میجی کېدل تر لاسونو او ګوتو پورې هم رسیدل شي او عضلاتي کمزورتیا هم رامنځته کولی شي.
Thank you. دوستانو د گردن د ډیسک د مهرو سره جلا کیدا د عمر په زیاتې دا سره د گردن په بیا بیا اخوا دیخوا تاوولو په دلیل د بدن ټیټ او هسکوالی یا گردن ته د گزار یا تاوان د رسولو په دلیل رامنځته کیږي. د گردن د مایاتو ډک ډیسکونه چې د ملا شاتیر مهرې په خپلو کې سره جلا کوي لا زیات نرم کیږي، لا زیات نازکی کیږي، په همدې خاطر ورته ډیر کم تاوان رسیږي. د گردن د ډیسک لا مایاتو ډک او نرم مرکز وچیږي او سره جلا کیږي او موجوده فضا یا تشه د مهرو او عصبی ریښو لپاره محدودوي. هغه وجه یا پټې چې د گردن ډیسک گیر چاپیره وي اغیزمنونکې دي او په اسانۍ سره شلیږي. دغه کمزورتیا یا توان موندنه د گردن د ډیسک تحلیل کېدا یا د گردن د ډیسک ډیجنرایټیو ناروغي هم پیژندل کېږي. د ډیسک تحلیل کېدا د جینیټیک عمر توان موندنې او د سیګریټو څکولو په څیر د چاپیریالي عواملو په شمول ډیرو نورو موردونو ته ورګرځي. د وخت په تیریدا سره د گردن ډیسکونه د خپلو مایاتو تر یوه حده محتوا له لاسه ورکوي او لا زیات اغیزمن کیږي. دا چاره په بهرنیو په یو بل پسې په ګنډل شوی مهرو یا انولوس فیروسس کې د لږ شلیدا یا بلیدا سبب کیږي. د نیوکلیوس پولیپسوسس یا د ډیسک نرم او مایع ډوله داخلي برخه ممکنه ده د دغو بلیدونکو برخو له منځه بهر ووزي او د گردن د ډیسک د بلیدا سبب شي. په حقیقت کې د گردن ډیسک پر ډیسک باندې له حد زیات دباو رامنځته کوي، هغه که د زیات وزن د اوچتولو له لارې وي او که د نورو حرکتونو له امله ورته تاوان رسوي.
عزیزانو، عمر، کار، کسب او جنیټیک د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدا د خطرې عوامل حسابېږي. په دې توګه چې د گردن د ډیسکونو نخلوونکې برخې جلا کېده معمولا له دیرشو تر پنځوسو کلونو عمر لرونکو کسانو کې لیدل کیږي. البته ممکنه ده له اتیا کلونو په زیات عمر لرونکو ناروغ کسانو هم ولیدل شي، خو دا موردونه ډیر کم وي ځکه د بوډاتوب طبیعي بهیر د ډیسک د وچېدا سبب کیږي او د شلیدا یا بلیدا مخه نیسي. همداشان د هغه کار کې سب لرونکي کسان چې فزیکي فعالیتونو ته اړتیا لري لا زیات د گردن ډیسک له خطرې سره مخامخ کیږي. د درندو شیان بیا بیا وچتول، راکاژول، زور ورکول او د یو بل پلوه بیا بیا ټیټېدل او د بدن تاوول هم ممکنه ده د گردن د ډیسک د بلیدا په ناروغۍ د ککړتیا خطره زیاته کړي. البته ځینې کسان هم د گردن ډیسک په ناروغۍ د اخته کېدا لاملونه په ارثي ډول لري.
دوستانو، هغه درد چې تر مټونو، لاسونو او ګوتو پورې رسیږي د دغې ناروغۍ تر ټولو جوتې نښې دي. که په گردن کې ډیسک شلیدلی او یا بیل شوی وي نو تر اوږې، لاسونو او تر ګوتو رسیږي. دغه درد ممکنه ده د ټوخي، اتروشي او یا د فقراتو حرکت تر مټونو رسیږي. همداراز هغه کسان چې د گردن د ډیسک د بلیدا ناروغي لري زیاتره د بدن پاسنه برخه عصبی تاوانونه وینی. په اوګه، مټونو یا لسونو کې بهسی او یا میګی میګی کېدل احساسوي. په لسونو او مټونو کې کمزورتیا د دغه ناروغۍ خوریدونکې نورې نخې هم دي. هغه عضلات چې د اعصاب له عمله اغیزمنې وي کمزوري کیږي. دا چاره ممکنه ده په تلو راتلو کې دیکې خوري او د شیانو په اوچتولو کې خپله توانمني ونه ساتل شي. د گردن ډیسک ممکنه ده په څو مرحلو کې ترسره شي. د ډیسک د تحلیل په مرحله کې د عمر په زیاتېدا سره کیمیایي بدلونونه د ډیسک د کمزورتیا سبب کیږي، البته د ډیسک له جلا کېدا پرته. په متوسط ډول یې بهر راوتل فورم او یا د ډیسک په موقعیت کې د مهرې د چینل په داخل کې ډیر لږ شان شلیدا یا بلیدا سره یو ځای رامنځته کیږي. دغه وضعیت د ډیسک بهر راوتل هم نومیږي. د لا زیاتې بهر راوتنې په مرحله کې د پلپوسس هسته چې د ژیل یا مایع په شان ده د انولوسس فیبروسس په څیر له کلکو یا سختو برخو څخه بهر وځي، خو هم هغه راز د ډیسک دننه پاتې کیږي او د ډیسک د جلا کېدا په مرحله کې د ډیسک مرکز د انولوسس فیبروسس له منځه خارجیږي او د ډیسک بهر ته او د مهرو د چینل داخل په لور حرکت کوي. ډاکټر د دغې ناروغۍ او د ډول ډول تشخیص لپاره یوه فزیکي معاینه کوي. په هغې کې په فقراتو د درد نخو او د انډول په مشکلاتو کې د حرکت محدودیتونه او همداراز د عضلاتي کمزورتیا، بې حسي او غیر طبیعي غبرګونونه چې ممکنه ده د فقراتو د ښکېلېدو نښې وي کنټرولوي. له یوې فزیکي معاینې وروسته ډاکټر د لا زیاتې دقیقې ارزونې لپاره د اکسرې، ایم آر آی، سی ټی سکین، سی ټی میلوګرام او یا د هډوکو سکین یا اکسرے په شمول مختلف ازمایښونو څخه استفاده کولی او له دې وروسته ډاکټر صاحب د مختلفو درملنو لارو چارو ته مخه کوي او درملنه یې پیلیږي.
د ټریګر پوینټ درملنه دا هم د درملنې یوه بله راوده بلل کیږي چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. په دغه ډول علاج کې د ملا په ټریګر پوینټونو کې بې حسه کوونکي مواد لګول کیږي. دغه مواد هغه جوړښتونو او عضلو ته لګول کیږي چې ناروغ شدید درد پکې احساسوي. که څه هم دغه راوده د څټ د ډیسک له امله رامنځته شوی دردونه له منځه وړي، خو د یاد ناروغۍ علاج نشي کولای. په کایروپراټیک درملنه کې بیا د مرستندویو درملو د کارولو ترڅنګ ممکن د څټ د مورو او د ملا د تیر د مورو د ځای پر ځای کولو هڅه وشي. ماساژ، ورزشي حرکات، د ګرمو او سړو ټوکرو له مرستندویو درملیزو چارو څخه بلل کیږي. د هډونو په علاج کې هم د څټ د عضلو او د جوړښتونو د پیاوړي کولو او د هډونو له لاسوهنې څخه کار اخیستل کیږي. په دغه طریقه او روغده کې د څټ د مورو د علاج ترڅنګ د بدن د هډونو ټول ساختمان یا جوړښت په پام کې نیول کیږي.
دوستانو، د ملا د تیر یا شا تیر او یا هم د څټ یا شا د مهرو برابرول د درملنې یوه عامه طریقه بلل کیږي چې د ملا په درد د اخته او ناروغانو د علاج لپاره کارول کیږي. د کایروپراکټیک په درملیزه روده کې د څټ یا ملا ډیسک د کنټرول لپاره له ترکیبي درملیزو لارو چارو څخه کار اخیستل کیږي، لکه د درد کابو کول او د سر او ملا د حرکتونو بیا رغول. لادغو لارو چارو یوه بلګه د څټ یا ملا په مهرو کې لاسوهنه ده. همدارنګ د څټ د مهرو د ځای پر ځای کولو لپاره له ځینو نرمو حرکتونو څخه کار اخیستل کیږي. د سر کیدونکي حرکات کولی شي د اعصابو په رشتو باندې راغلی دباو کم کړي. دغه درملیزه روده د ټولو ناروغانو لپاره کارنده نه واقع کیږي، خو ډیر اسانه ده او په کور کې د ټریکشن په دستګاه سره د ترسره کیدی شي. مکنزی ورزش حرکات په بازوګانو کې د درد د راکمېدو او د ملا د ډیسک د نخو له راکمېدو سره مرسته کولی شي. په لومړیو کې یو فیزیوتراپیست تاسو ته د سوزنی تیب یا اکوپنکچر، الټراساونډ او یا هم د الکتروټراپی څخه د عضلاتو د پیاوړي کولو او د درد د له منځه وړلو لپاره کار اخلي. د څټ یا ملا د عضلاتو تمرین یا مشک کولی شي د درد کمیدو او همدارنګه د پړسوب او د لا زیاتو زیان د اوختلو مخنیوی وکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګر.
نینوای جاودان گلون آوریدون کو دا ستمبر 28 نیټه دا یو لوی فارسی ژبه شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی دا درنخت لا کلیز سره برابر ده. په دې مناسبت مو یو وینا برابر کړی چې په دو برخو کې به تاسو ته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري. عزیزانو، یادونه کوم چې دغه مطلبونه زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوم.
نن انسان تر بل هر وخت زیات ادبیاتو ته اړتیا لري. نن د قهر او زیګوالی په دې زمانہ کې چې احساس او عاطفې رنگ بایللې دي، او داسې زمانہ چې د انسان د نړۍ د خبرونو سرټکی یوازې تاوتریخوالی، وجلا او جنون جوړوي، تر بلې هرې زمانې زیات د ادبیاتو ضرورت احساسېږي. دا ځکه چې د ادبیاتو پیغام د انسانانو په ژوند کې د وران حقیقت خودنه ده. دا سی او پیغام او رسالت چې هدف یې لوړاوی او کمال ته د انسان رسول او د هغه د ژوند اصلاح کول دي. نن انسان تر بل هر وخت زیات مرستې ته اړتیا او ضرورت لري. د نن زمانه د انسان اخلاق او خویونه د هغه پټ رنزونه، کړاوونه او کشمکشونه همغه دي چې همیشه او په زرګونو کلونو له انسان سره ملو، خو په دې فرق او توپیر سره چې نن انسان د تباهۍ په لور روان دی. ماډرن انسان تر بل هر وخت زیات نن په یو بل اخته دی او په ډیر حرص او لالچ سره د یو بل وینې زبیخي. نننې مادي نړۍ په دنیاوي وحشګرۍ اخته شوې ده، او دا ادبیات دي چې د انسانانو له یو کیدلو او یو زړه کیدلو سره مرسته کولی شي. ادبیات له پخوا تر ننه د انسانانو ګډ سپر کې پاتې شوی. د بارګاس یو سا په وینا د ادبیاتو په وسیله انسانان یو بل پیژندلې او له یو بل سره غږیدلی شي. ادبیات د هر ډول خوی او ځانګړتیا لرونکي انسان ته دا امکان ورکوي چې له تاریخه مخکې لاړ شي، له تعلیماتو ګټه پورته کړي او نوی ژوند پیل کړي، او یوې نوي نړۍ چې له تاوتریخوالي، دروغ او چل ول او دوکې خالی وي جوړه کړي. نن انسان ځان خپل له خدای او مینه ورکه کړي ده، او یوازې د حقیقت په لټه کې سرګردانه دي.
د اووم هجری قمری پیړۍ لوی فارسی ژبه شاعر او پوه په مولوی یا مولانا مشهور جلال الدین محمد بلخی باید د بشریت ډیر لوی استاد وګڼو، ځکه چې د 800 کلونو لا تیرېدو وروسته اوس هم د هغه تعلیمات د سرګردان انسانانو لپاره د لارې پرانستونکي او د اوسمالی یوازنی انسان ژغورونکي کېدلی شي.
مولوی د بشر له روح سره بلد دی، هغه څه چې هغه یې په مصنوعي کې د بشر د داخلي حالتونو ګډوډیو طوفانونو او لالهاندیو په عقله وایي، د انسان له داخلي کژلیچونو او باطني ستونزو سره د هغه د بلدتیا ښودنې کوي. مولوی له ټولو خلکو سره همیشنی نږدې او نشلیدونکی ارتباط لري، خای خلکو له هغه سره د زړه خواله کوله او خپل غمونه کینه ستونزې او حسدونه یې ورته بیانول. هغه د خلکو له ساده خوښیو سوزونکو کینو ځان خوښیو او مهربانیو سره بلد وو، او همدا بلتیا و چې هغه یې دې ته اړ کړ چې په خپل ټول توان او د زړه له تله د سولې او دوستۍ غږ پورته کړي او د ټولنو داخلي اصلاح وکړي. معاصر انسان د مولوی د آثارو په هر صفحه او پاڼه کې عشق او خدای موندلی شي.
واوره لشپیله څنګه کوي حکایتونه، دا له جدایونه کوي شکایتونه. کله چې را بیل کړم له جبې د نیستانه، ښځې او سړي په دې شپېلې کې دي نالانه. غواړم سینه مې ژوبل ژوبل له فراقه، ووایم کیسه چې د خپل درد د اشتیاقه. هر څوک چې جدا شي له خپل بیخ له خپل اصله، غواړي چې راستون شي یو ځل بیا تر دغه وصله. هر چا ته له خپله شکایت شوم نالانه، څوک پکې بدحاله وو او څوک پکې خوشحاله. هر څوک په خپل خیال شولو ملګری یار زما، نشولو خبر په باطنی اسرار زما. راز می د زړګي لدی فریادا نه دی دور، سترګې او غوږونه یې نه لري د پوهې نور. زړه له ځان او ځان له تنه نه دی هیڅ مستور، نشته دی عالم لرا د زړه لیدو دستور. اور دی بس یو اور د دې شپېلې شکایتونه، اور دی بس یو اور د دې شپېلې شکایتونه. اور چې د عشق نه لري برباد دی شیخونه، اور دی دا د مینې چې بلیږي په شپېلې کې، عشق دی چې خوټ کیږي دا د میو په پیالې کې. دا شپېلې ملګری د هغوی ده چې جدا شي، دا شپېلې ملګری د هغوی ده چې جدا شي. وشلوي پردې او حجابونه په بیدیا شي، نه به دې لیدلې داسې زهر او تریاق، نه به څوک شپېلې په شان دمساز شي او مشتاق. لارو د خونخوارو به کیسې درته بیان کړي، لارو د خونخوارو به کیسې درته بیان کړي. تا به د مجنون د عشق له لارو خبردار کړي، نشته دی محرم د دغه هوش بېله بې هوشه. نشته دی محرم د دغه هوش بېله بې هوشه، نشته مشتری د دغه ژبې بېله گوشه. ټول عمر مې تیر شولو، ټول عمر مې تیر شولو په غم او په فریاد کې، ورځې مې هم تیر شوې په سوز او په ګداز کې.
د خدای تعالی د مهربانۍ لطف رحمت او فضل په زړه پورې وږمه د مولوی د شعرونو په هر یو بیت کې محسوسیږي، او د هغه لوی ذات ټول رحمت او لطف پکې لیدل کیږي. هغه خدای چې د مولوی په باور د خپل بندگانو د خطا او ګناه په وړاندې هیڅکله توندی او تنده نه تریوي، هغه ته د ګناه د عذر تلقین کوي، او کله چې بنده دعا غواړي په خپله د هغه دعا ته امین وایي. هغه خدای چې د بخشش او رحمت دروازې همیشه د گناهکارانو پر مخ پرانستی او نهلی داغه په در کې لار نه لري. مولانا انسان ته یادونه کوي چې هیڅ یو انسان حق نه لري د خدای له رحمت د ناهیلې په پلمازان د غم او محرومې په تیاره ګوټ کې پټ کړي او د بدیو او نافرمانیو په جبې کې ډوب شي، ځکه د هغو افا او رحمت دومره پراخ او بې دریغه دی چې ابلیس هم د خپل ځان د بخشش او په ځان د الهي کرم د ورونو د پرانستل کېدو له احتماله ناهیلې نه دی. هغه خپل شړل کېدل خبردارې ورکوونکې او ویښوونکې ګوشمالی ګاڼي او ایمان لري چې د خدای رحمت د هغه تر غصې او غضبه مخکې دی.
گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی گردند درهای کرم. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از غش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت.
ده مولانا خدای ده نور او سرور به پای خزانه ده، او ده غیات ده زرده ده صفا او ده خوخی خوشحالی او سرمستی سرچینه. ده انسان ده وجود لوخی ورو که دی که نیبی ده خدای مهربانی لا محدود ده. د انسان د ژوند په اړه شیبه کې د دغه شان خدای شتون د انسان له زړه د هر ډول ناخوښي او خیالاتو اندېښنو او نهیلي او دوړې څنډې او هغه ته د امنیت نیکمرغۍ او نعمت احساس ورکوي. انسان څنګه دغه شان خدای ورک کړی دی؟
کی خوشک لب بمانم کانجو مراست جویان، کی غم خورد دل من وان غمگسار با من. تلخی چرا کشم من غرق قند و حلوا، در من کجا رسد دی وان نوبهار با من.
د معاصر انسان د دغه سرگردانه او لالهنده سبب باید په عشق او مینه کې ولټو. عشق له خدای سره د انسان د پیوند تر ټولو ښکلی ډول دی او انسان مینه ورکړی ده. له همدې عمله ده چې له احساسه خالی شوی او هر جرم او جنایت ویني، اوري او بې پروا ترې تیریږي. ولی د هغه ماشوم زړه بوژنونکي چیغې چې د بمباریو تر کنډوالو لاندې له خپل پلار او مور سره یو ځای خپله پښه هم پرې ایښې ده، د هغه زړه او احساسات نه ژوبلوي. مینه د انسان او خدای ترمنځ یو پل دی او دغه پل چې ډیر وخت وشو چې مات شوی، د هر یو انسان لزړه خدای ته لاره ده چې د هغه په وسیله لخپل رب سره د زړه خواله کولای او بې واسطې لرازونو او حقیقتونو خبرې دلی شي. انسان دغه لاره د ځان منوي او ځان باورۍ په دوړو کې ورکه کړې ده.
ایزان اوس هم لامجد دورانی و راپور تاسو پام.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، زه دا وخت د محمد جلال الدین مولانا د مزار په وړاندې یم چې د کونیې په ډیرې لرغونې سیمه کې پروت دی. د مولانا مزار 1046 میټره لوړې غونډې باندې جوړ شوی او ډیره ښکلې او جذابه منظره وړاندې کوي. د مولانا د ژوند پړاو د سلجوکیانو د لړۍ له بچای سره، یعنی په ایران او ترکیه کې د ځانګړو ودانیو د جوړښت له زرین پړاو سره هم مهاله و. د مولانا مزار په 1926 یا 1927 کلونو کې په یو لرغونی میوزیم بدل شو. د دغه میوزیم له اصلي دروازې له تیرېدو وروسته کله چې د مولانا د مقبرې په لور لاړ شي، نو مخامخ ترته یوه ډیره پخوانۍ ودانۍ څرګندیږي کومه چې د سلطان سلیمان سلجوکی په وخت کې جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د ترکی، عثماني او اسلامي معمارۍ یوه نمونه ده. ګران اوریدونکو، د ودانۍ ښي اړخ د دراویش د پخلنځي پورې اړوند دی. په دغې برخه کې د مولانا پیروانو بېلابېل خدمتونه کول، څو د سیر او سلوک عارفانه لاره کچ کړي. په دې برخه کې د قالیو د وینځونکو، شربت جوړونکو، د چای جوړونکو، جارو وهونکو او ساتونکو په عنوان سره کسانو تګ راتګ کوه. او اوس هم په دغه برخه کې د میوزیم عمله او اداري کسان تګ راتګ او فعالیتونه کوي، او په دغه پخلنځي کې همداراز د رقص او سما زده کړې هم ورکول کیږي. دا دستوری د مولانا د درنښت لپاره یو لړ تر ټولو مهمې دستوری بلل کیږي. د ودانۍ کیڼ پلو ته د عارفانو او درویشانو د تزکیه نفس لپاره ولس کوډګې دي، خو هغه څه چې د مولانا د میوزیم په انګړ کې لورای ښکاري، د انګړ په منځ کې یو ښکلی او جذبونکی وړوکی ډنډ دی چې د تزکیې په چینی پیژندل کیږي او په خپله د سلطان سلیم په څارنې سره جوړ شوی دی. د مولانا مقبرې ته د واردېدو په لاره کې څو نورې سترې دروازې دي. په هغو کې یوه دروازه چې په نقره‌ای یا سلور رنګ پوښل شوې، د دغې ودانۍ د یوې مهمې کوټې په لور خلاصېږي. د دغې دروازې په خلاصېدو سره د مولانا د شپږو سترو او لویو مریدانو د قبرونو لاره ده چې په درېیمه لیکه کې دفن شوي دي، او وروسته بیا د مولانا د کورنۍ قبرونه لیدل کیږي چې له نورو قبرونو لږ لوړ دي، او د مولانا او د هغه د پلار مړی پکې ښخ دي. د دغو دوو قبرونو د پاسه دوه ستر ګنبدونه جوړ دي چې لورای ښکاریږي. وروسته بیا د مولانا د میرمنې او د هغه د بچیانو قبرونه دي چې په هغو کې تر ټولو مشهور د هغه زوی سلطان ولد دفن دی، او په همدې برخه کې د هغه پلار نیکونه او خپل خپلوان خاورو ته سپارل شوي دي. د تهران د پښتو رادیو خبریال، کونیا، ترکیه.
عزیزانو، په همدې سره زموږ دغه پروګرام پای ته رسی. در بل پروګرام تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.